منابعونه مو استفاده کړی ده او څنګه زو چې تاسو بل اخر د تارشو چې د مطالعې د تګلارو یا د مطالعې د روش په اړه داسې څو ټوک کتاب ولیکي.
دا خو زه چې کله د طب په هنځي په څلورم سیم کې وم مادهغو موضوعات ته مخه کړی ده. هلته مې چې ځینې ځوانان لیدل چې هغه به موافقه وو یا به ولمرګان وو یا به ممتاز محصلین وو، نو به فکر کولو چې دی ولې ممتازه دی. نو هغې ته مې کتل او د ځان لپاره مې الګو ټاکله ولمرګان. هغې به پروي شرایط او تمرکز فکري مطالعه کوه، بې ځایه بې وخت نه تېرولو. نو ما دې ته مخه کړه. په دې کتابونو کې تر ډیره ما د خلکو له تجربو څخه استفاده کړې، له خپلو تجربو څخه او له موثقو منابعو څخه، د دې پوهنتون استادان او د نورو خارجي کتابونو څخه، انګلیسي، پارسی، دری کتابونو او نورو پښتو کتابونو څخه، منابعو څخه ما استفاده کړیدم.
او په څومره وخت کې مو بشپړ کړی؟
شپږ کاله کېږي چې ما دا کتابونه لیکلي دي.
که څه هم تاسو د طب له څانګې فارغ یئ، د ماشومانو د روغتیا برخه مو لوستې، ستاسو خپل مسلک تر پوښتنې لاندې راولي چې تاسو خپل مسلک سره لږ څه فاصله نه ده نیولې؟
زه خپل مسلک په هکله کې کتابونه لرم او په هغې بخش کې ما کتابونه لیکلي دي. دا په دې خاطر باندې ما دا لیکنې کوي چې په دې بخش کې هېڅ داسې کوم کتاب موجودیت نه درلودو. ما وایو چې دغه فرصتونه زه افغانانو ته د کاغذ پر مخ راوړم تر څو دی پوه شي.
بله، تاسو ویل چې د پوهنتون په جریان کې مو د ځینو کسانو له تجربو ګټه اخیستله، د هغو کسانو رازونه مو کتل چې هغوی به د ټولګي او نمرګان وو. اوس که د دغو خپلو څلورو لیکل شوو کتابونو چې د مطالعې د روش په برخه کې دی او یا هم خلک دې ته هڅوي چې باید مطالعه وکړي، څو ډېرې مؤثرې جملې راته ووایه، هغه جملې چې تاسو د سپارښتنې په توګه دلته لوستونکو ته وړاندې کړي.
اول دا چې افغان ځوانان په خپل ظرفیت نه دي خبر. یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري. هر حجره د پینټیم پور کمپیوټر ظرفیت لري. د موږي چې چالانه وساتو ځان پنه په استفاده وکړو، د موږي چې خاموش وساتو ځان پنه په استفاده ونه کړو، او د روانشناسي خبرې نه دي، د تحقیق شوی یعنی موثق خبرې دي چې یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري. بل دې تر څنګ افغان ځوانان ډیر وخت لري، یعنی رسمي مامورین زموږ یا که په پانتون کې څوک دي، هغه پرسته د څلورو بجو تر دولس بجو د شپو پورې هیڅ نه و، اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي، تحصیلي فعالیت نه کوي، تنها د امتحان شپې ته درسونه جمع کوي اکثریت یې. نو دا په دې کتاب کې د انسان ظرفیت شوی دی، د مدیریت وخت په دې کې چې څنګه مدیریت کی. بل دغه سي جملې دي مثلا چې درې شان په دریو شان نور شان ساتل کیږي، علم په مطالعه ساتل کیږي، پیسې په تجارت ساتل کیږي، چوکي او قدرت په هو پالیسي او غره طرح باندې ساتل کیږي. نو په دې کتابونو کې دا درې واړه موجود دي. بل که څوک په روش او طریقه باندې مطالعه وکي، 15 شپږ پایدې لري. پایدې زیات دي، خو د وخت له کمښت څخه لنډه کوم. که څوک په روش او شرایط مطالعه وکړي، په لږ وخت کې به ډیره مطالعه کړي. حافظه ته زر سپارل کیږي. په حافظه کې د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي. او یادګیری چې ده زر صورت مومي. بل ده چې لذت بخش او خوندور وي مطالعه.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې مطالعه باید د روش او یا هم د یوې طریقې او تګلارې له مخې وي. دا یو بیل بحث دی، اما یو بل بحث ده چې څنګه یو څوک مطالعه ته وهڅول شي. اول فکر کوم دا بحث مهم ده، وروسته به هغه فکر کوي چې زه اوس مطالعه کوم نو باید یو روش او طریقه تعقیب کمه. دې برخه ته هم تاسو کار کړی؟
بله، زه دا وایم چې اول افغانان باید د مطالعه په اهمیت باندې پوه شي، او د ځوان باید په دې پوه وي یا په مجموع کې ټول افغانان چې ولې مطالعه وکم، څنګه مطالعه وکم، څه مطالعه کړم.
د مطالعه بحث ډیر اوږد دی. عالم وایي چې د هر کتاب مطالعه مهمه ده، اړینه ده، او که هر کس چې مطالعه کوي هغه یو شی اخلي. اما په اوسنیو شرایطو کې ستاسو سپارښتنه ځوانانو ته څه ده؟ ځوانان باید په دې شرایطو کې کوم مسایل مطالعه کړي تر څو ډیر ورته مؤثر تمام شي؟
ما مخکې چې یادونه وکړم چې هر افغان باید ځان پوښتنه وکړي چې ولې مطالعه وکم، څنګه مطالعه کوم، څه مطالعه کوم، راځم چې څه مطالعه کړو. هر افغان د خپل مسلک په مطابق باندې باید کتابونه مطالعه کړي یا چې په هغه کې کار بار کوي. مثلا یو محصل باید د خپلو چپترونو او کتابونو ترڅنګ په هغه بخش کې نور خارجي کتابونه مطالعه کړي، یا د خپلو داخلي استادانو کتابونه مطالعه وکړي، تحقیق حتی وکړي په هغه کې. د دې ترڅنګ تجاران مو باید وکړي. که څوک اولاد لري، د اولاد تربیه په حق باندې چې موږ کوم کتاب معرفي کړی یا نور په دې تورته کتابونه دي، هغه باید مطالعه کړي. یا نور چې کوم مخته خطرونه متوجه دي، د هغې د دپې لپاره ما مختم وکړو په هغې بخش کې مطالعه وکړو.
ډاکټر صاحب، کتابونه مو ډیر مفید دي په دې هیله چې ځوانان مطالعه کړي، لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه. دا راته وایي چې د دغو کتابونو د ویش لپاره تاسو څه پروګرام لرئ؟ دا کتابونه مو څو ټوکه چاپ کړي دي او له کابل پرته مو ولایتونو ته هم هڅه کړې چې ورسیږي چاپ یو کنه.
په دې کتابونو کې خو د ویش یا د پیدا کېدلو ادرسونه شته دي، په دې کې د دې ترڅنګ په ټولو کتابخانو کې موجود دي. او بلدا چې حتی ما یو څه د کوم ورکه چې تا ته مې وښودلې ده چې ویشو د ځوانانو سره د کتابونو په لاس کې وي، ما 15 نفره پیدا کړي په دوکاندارانو باندې د ورکې ویشیم یا د پانتونونو په مخ باندې ویشیم. د دې تر څنګ هر کنفرانس چې زه ورکوم هلته زما سره کتابونه موجود وي تر څو افغانان له دې کتاب څخه استفاده وکړي. او یوه ښه تجربه که ته ویم د وخت به کم وي چې ما تیر کال یو سلواتا حاجیان پیدا کړل، د حاجیانو دپاره مې یو هغې ته قناعت ورکړو. تاسو چې کله بیرته له مکې معظمې څخه د حج د مراسمو راګرځئ، د نورو تحفو په ځای باندې دغه کتاب تاسو خپلو چې ستاسو مېلمانه راځي هغې ته ورکړئ. هم به
یعنی دا یو نوښت دی چې تاسو کړی چې د حاجان نوم استفاده کړی چې حاجان خلکو ته د نورو تحفه پر ځای کتابونه تحفه
کړي. همدغسې نور د ودونو په مراسمو کې نور کوم چې موږ تحفې ورکوو هغسې یعنې بې ارزښته تحفې خو به نه ورته وایم، خو یعنې ارزښته په دې دی چې هغې څه تغییر نه شي راوستلی.
یعنې د کتاب ارزښت ډېر دی نظر هغو نورو تحفو ته. ډاکټر صاحب، د بحث د پای شېبو کې غواړم ستاسو یو پیغام واخلم. اکثره اوس ځوانان د شپې لخوا، خصوصا چې محصلین دي که د مکتب زده کوونکي دي او یا هم نور ځوانان چې چیرته دندې لري، د شپې لخوا تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې مصروف وي، یعنې مطالعه ډېره نه کېږي. دغو ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ څنګه دوی باید د ټولنیزو رسنیو نه هم ګټه واخلي او په ورته وخت کې مطالعه هم ورسره متاثره نه شي؟
زه دا ویم چې په ټولنیزو رسنیو کا فیسبوک کې مطالعه د ځوانانو نه بل طرف ته ځي، په دې باندې باید په دې باور ولري چې بل طرف ته ځي. خو بل په هغې کې مطالعه قیمته تمامېږي، سترګې خسته کوي، بل دا چې برق مصرفوي او هغه کومه وسیله چې دی پکې مطالعه کوي هغه زر استهلاکیږي. کتاب چې دی ښه ملګری دی، یعنی هارد چې دی سره وي د مطالعه وکړي. او که دا ونه کړي دوی به زر خپل سترګې هم له لاسه ورکوي او خپل هغه شکل چې دی چې لري ځوانان هغه به هم له لاسه ورکوي، ځکه هغې ته داسې منظم دی نه کینی او په هغې باندې بد عادتونو ته ځي یا داسې سایټونو ته ځي چې هغه د افغانانو د اخلاقو د هغه سره سمون نه لري. تر لسو دقیقو څوک فیسبوک ته ډېر کینی زه فکر کوم چې هغه به سالم انسان نه وي. تر لسو شلو دقیقو ځینې استثناءات شاید وجود ولري چې هغه یا کاروبار پکې کوي یا بل څه پکې کوي. تر لسو دقیقو که زیات ځي زموږ افغان ځوانان فیسبوک سپې ته یا انټرنیټ کې بې ځایه چټ او یا په اصطلاح عکسونه او خپرول دشان کوي، نو هغه ما ته سالم انسان نه ښکاریږي. دی باید څنګه کتاب ته مخه کړي او کتاب ولولي.
بله، کور آباد. ډېره مننه ډاکټر صاحب دې له چې په راتلونکو خپرونو کې ستاسو د لیکنو په اړه نور بحثونه هم له تاسو سره ولرو.
مننه، تشکر. تاسو نه هم ډېره مننه لودین صاحب.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ارواپوهن وای په یو چاره او کار کې ناکامي او ماته مهمه نه ده، بلکې تر ماته وروسته غبرګون او چلن مهم دی. چله ماته سره څه کوو؟ ځینې عادت لري چې په یو چاره کې بریالی نشي، د دې پر ځای چې د ماته پر عواملو فکر وکړي او هغه راوسپړي، سمدستي ملامت او پړه پر بل چا وراړوي او بل مخې ګوري. ځینې بیا یې خوي نه پوهیږي څه وکړي. یو شمیر بیا لکه دا ښکاري چې اوس فرشته مرسل نقل راوروي د توهم ښکار شي او په خپله ماته کې نور لاسونه ښکیل ګڼي. ښه دا ده چې د ژوند سړې او تودې په سړه سینه ومنو او د بیا پیل یا بل پیل لپاره بیا ودرېږو.
چلور ملګری د هند خلکو یو نقل. ونوی یو وخت څلور خواږه او وفادار ملګری وو. په دوی کې یو کارغه و، بل موږک و، بل کشاب او څلورمه هوسۍ وه. څلور وړه به غرمه مهال تر بل هر څه دې ته خوشحاله وه چې د کشاب د اوسېدو په ځای کې، یعنې د اوبو د ډنډ په غاړه راټول شي او له تاود لمر نه د ونو په سړې سوري کې پناه واخلي. تر ډېرو پورې په فلسفه، په هنر، په ادب، په سیاست، په طبیعت او لنډه دا چې په هر څه باندې بحث وکړي او وغږیږي. یو ورځ درې ملګري، یعنی کشاب، موږک او کارغه، د نور کله غوندې غرمه مهال د ډنډ د غاړې سوري ته راټول وو، خو د اوسۍ درک نه و. دوی ښه ډېر انتظار وکړ، ولې اوسۍ را پیدا نه شوه. درې واړو ته اندېښنه ور ولوېده او سره یې وویل چې خدای مکړه اوسۍ ته څه ورپېښ شوي نه وي. لټه یې پیل کړه. کارغه والو چې سیمه وڅاري او حال معلوم کړي. ده په ځنګله کې یو ځای لري اوسۍ خوار سې کړه چې د ښکاري په جال کې ایساره ده. کارغه سمدستي موږک او کشاب ته ځان ورساوه او په کیسه یې پوه کړل. کشاب ویل موږ څلور وړه د یو بل کلک او وفادار ملګری یو، او دا د زغملو نه دی چې یو ملګری مو د ښکاري په جال کې د مرګ په انتظار پروت وي. نه، دا راته د منلو نه ده، او د اوسې د ژغورلو لپاره باید خامخا یو څه وکړو. کارغه وویل، د موږک تیرې غاښونه د جال تارونه غوڅولی شي او اوسې ژغورلی شي. که مو خوښه وي زه به موږک سمدستي د اوسې ځای ته ورسوم چې د ښکاري د راتګ له مخه لاس په کار شي او اوسې ازاده کړي. موږک وویل، بیخي سمه ده، ځنډ به نه کوو، هلی رواني کوبه. کارغه موږک په مخو کې ونیوه او هغه ځای ته یې ورسوه چې اوسې د ښکاري په جال کې بنده وه. موږک بېله ځنډه لاس په کار شو او په خپلو تیرو غاښونو یې د جال د غوتارونو غوڅولو ته شروع وکړه چې د اوسې پښې یې بندې کړې وې. اوسې خوشې کېدو ته نږدې وه چې کشپ را ورسېده او اوسې ورباندې چیغه کړه، کشپ وروره، دلته څه کوې؟ ولې دې ځان له ډنډه لرې کړی او په خطر کې دې اچولی دی؟ کشپ ورته وویل، ما خو نه شوی کولی چې تا په خطر کې پرېږدم او په خپله په کور کې پټ شم. اوسې وویل، که ښکاري لعنتي اوس را پیدا شي کارغه به والوځي، زه به هم دادی منډه کړم. موږک د خی روسي هغه به یو سوړی ومومي، خو ته به څه کوې؟ تا ته مې اندېښنه ده، ته خو منډې نه شي وهلی، ښکاري لعنتي به دې په اسانه ونیسي. د اوسې له خبرو شېبه نیمه وروسته ښکاري را پیدا شو. اوسې چې خوشې شوې وه منډه یې واخیسته، کارغه والوت، موږک په یو سوړي ننوت، او لکه څنګه چې اوسې ویلي وه کشپ ښکاري ته په وچ میدان پاتې شو. ښکاري چې پرې شوی جال ولیده او پوه شو چې اوسې ورنه وتلې ده، په فکر کې لاړه، شاوخوا یې سترګې وغړولې چې علت یې معلوم کړي او ځان پوه کړي چې دغه باد ورسره چا کړي دي. دغه وخت یې په کشپ باندې سترګې ولګېدې. ښکاري په قهر وویل، که مې اوسې له ګوتو وته، دا هم د شکر ځای دی چې ښه پنډ کشپ په ګوتو راغلی دی، کور ته به تش لاس نه ستنېږم. ښکاري کشپ په بوجۍ کې واچوه او بوجۍ په اوږه وړوله، ورو ورو روان شو. کشپ ښه دروند و چې ښکاري په ونو کې له سترګو پناه شو. درې پاتې ملګري سره یو ځای شول او د کشپ په حال کې سره وژړل. وروسته بیا کارغه وویل، ملګرو، زموږ اوښکې او ساړه آهونه کشپ ته هیڅ ګټه نه رسوي. موږ باید د ژړا او ویر کولو په ځای په دې فکر وکړو چې هغه اوس څنګه ژغورلی شو. موږک وویل، ته سم وایې، متل دی وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته، خامخا به یوه لاره وي. کارغه انډیواله، ته والوزه او له پاسه وګوره چې ښکاري اوس چیرته رسېدلی دی او اوسې خورې. ته که مخ په وړاندې منډه واخلې او ښکاري ته ځان ورسوې او ځان ور ښکاره کړې، نو ډېر امکان شته چې هغه بوجۍ په ځمکه واچوي، په تا پسې منډه کړي. په دې ډول به موږ د کشپ د راویستلو او ژغورلو وخت ومومو. اوسې وویل، ښه پلان دی، البته که زه په یوه پښه ځان ګوډ وښیم نو ښکاري به مې بیخي تیاره مړۍ وګڼي او سمدستي به راپسې منډه کړي. زه ډاډه یم چې په چال چال به یې له بوجۍ ډېر لرې بوزم. او موږ که یاره، ته به پوره وخت مومې چې د بوجۍ سر پرانیزې، د غوټې تارونه وشکوې او کشپ آزاد کړي. د درې واړو په پلان باندې سلا راغله. اوسې په بیړه ښکاري ته ورسېده، ځان یې داسې ور ښکاره کړ چې ګواکې ګوډه ده، ستړې ستومانه او له پښو لوېدلې غوندې ده. ښکاري چې اوسې په بد حال کې ولیده، یقین راغی چې په یوه تیزه منډه به یې ونیسي، نو سمدستي یې بوجۍ په ځمکه باندې کېښوده او په ټول قوت یې په اوسې پسې منډه کړه. اوسې په داسې انداز منډې وهلې چې نه یې ښکاري ته نیوای ورکوه او نه یې د هغه تمش کوله. کله به ډېره ورو شوه او کله به یو څه مخکې لاړه، یو نیم ځیل به وچه ودرېده چې ګویا نوره نشي تللی. اوسې او ښکاري ښه مخکې لاړل او په دې ډول نه یوازې موږک فرصت وموندی چې د بوجۍ غوټه وشکوي، بلکې کشپ هم وخت پیدا کړل چې ځان له خطره وباسي. اوسې چې ډاډه شوه چې ښکاري یې له بوجۍ ښه ډېر لرې کړی دی، ناڅاپه یې تیزه منډه واخیسته او د سترګو په راب کې په ونو غنو کې ځان پناه کړ. ښکاري چې اوسې له ګوتو وتلې ولیده، د بوجۍ پخوا روان شو. دی چې اوسې تیروستلی او ناهیلی کړی و، د رارسېدو په وخت یې ځان ته تسل ورکوه او ویل یې، زه شکر په بوجۍ کې خو یو څه لرم چې کور ته یوسم. خو چې د بوجۍ خوله یې پرانیسته ویلیده او کشپ یې پکې ونه مونده، حیران دایران پاتې شو. ښکاري ګمان وکړ چې بلاوې او پیریان ورپسې دي، ځوروي یې، که نه نو څنګه ممکنه ده چې ایساره اوسې دې له جاله ځان وباسي او بیا دې ګوډوي او بیا دې ناڅاپه روغه شي او کشپ چې د منډو نه دی له باندې بوجۍ څخه دې ووځي او پناه دي شي. ښکاري وهمونو پسې واخیسته، ورخطا شو، تبه ورباندې راغله او چې کور ته روان و، داسې وخت ښکارېده لکه په ځنګله کې چې بلاوې پیدا شوي وي او دای څاري که به کومه حشره وبوږنېده یا به کومه پاڼه ورېږدېده او آواز به یې شو. ده به ورخطا ورخطا وکتل لکه د ونو سوري چې سوري نه وي بلاوې وي.
ناول لیکوال او کیسه لیکوال انور وفا سمندر سکه کال د مینې کولو جنت پونم خپل یو کتاب چاپ کړ. په دې کتاب کې د مینې په اړه د ښاغلي سمندر لنډې لنډې لیکنې چاپ شوې دي. نوموړي د کتاب تر چاپ وروسته دا سلسله وپالله او د مینې د اکاډمي تر سرلیک لاندې ځینې نورې مقالې هم چاپ کړې. ښاغلی سمندر وایي، غواړم دا ډول لیکنې په راتلونکي کې د یوه مینهناک کرکټر په مټ وړاندې کړم. له ښاغلي سمندر سره مې مرکه کړې ده، په مور ته راړوم. سمندر صاحب په خیر رالی، ستړی مسي.
کور دې ودان. د هسته او د نیسته د مینهګر څښتن په سترنامه تاسو او د ازادي رادیو ټولو مینهګر اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سمندر صاحب، څه موده مخکې مې ستاسو یو کتاب د مینې کولو جنت دا مې ولوست، او له هغه وروسته تقریبا همدې سلسلې ته ورته مقالې او لیکنې د مینې د اکاډمي تر سرلیک لاندې ولوستې. دا دوه څه ارتباط سره لري؟ سلسله همدغه د مینې موضوع ده که د مینې کولو په اکاډمي کې دا موضوع بیا بدله شوې؟
د ژوندي عرفان یو سلطان خبره ده، هر بازار طرز نومېږي، وایي چې د مینې د زده کړې په اړه مهمترین ټکی دا ده چې مینه په مینې کولو ترلاسه کیږي. مینه عمان صاحب دومره زیاته ده، دومره پریمانه ده چې اصلا زه کله کله فکر کوم چې اصلا د ویلو نه ده، او یوازې یوازې مینه په کولو سره چیره مومي، شکل مومي، بڼه مومي، او سړی تجربه کوي. نو په دې خاطر ما هم خپل هم تصور مې دا ډول چې د مینې کولو جنت د لړۍ په بشپړولو سره به زه نور څه د ویلو لپاره تازه ونه لرم، خو وروسته له څه دمې بیا زړه خپل غږونه را پکې پورته کړه، د زړه نغمې بیا دغه آواز راوکاوه، بیا بیا چې زه باید مینه وغږوم، مینه ووایم، مینه وښیم، مینه څرګنده کړم. ځکه دا چې زما تصور دا ده له خپلې ټولنې، له خپل نسل، له خپل ولسه چې ټول د مینې جال وهلي دي، ټول د مینې غوښتونکي دي، ټول د مینې وږي او تږي دي. ځکه نو زما او تا په شان هنروال انسانان وګړي که چیرته مینه په خپل کلام او په خپل د کلام په وزرو باندې د کلام په رنګینۍ کې راټولې نقاشۍ سره وځلوي، فکر کوم چې د خپل نسل او خپل ولس د عمومي درملنې لپاره به هم ډېر ښه کښت پیل کړی وي.
د مینې هم تعریفونه سوي دي، مختلف تعریفونه یې سوي دي، داسې لکه هغه د شعر تعریف چې ده داسې په واحد تعریف باندې توافق نسته. د مینې یو تعریف راته وکیه چې ستاسو له نظره مینه څه ده؟
عموماً صاحب بعض شیان ډېر ساده دي، خو زموږ ذهني پوهه راته وایي چې بیا بیا یې باید د اکاډمي کچېرې له خوله په ډېرو تیوریکو تعریفو کې هغه عموم پیدا کړو او په حافظه کې وساتو. لکه څنګه چې تاسو ویل، مینه دغسې ده. مینه که د ټولې دنیا د اوسنۍ څه باندې اووه یا اته میلیارد انسانان تعریف کړي، بیا هم مینه له دغو ټولو تعریفونو نه زیاته راوځي. ځکه مینه د تخلیق انرژي ده، مینه د ټولې پنځونې سرچینه ده. نو د دې لپاره تعریف پیدا کول اصلا په دغه ژبه چې د ما په نظر ذهني ژبه ده، د دغې لپاره ډېره مشکله ده. خو بیا هم د دې لپاره چې خپله زما دا خبرې په یو بله معما وانه وړي، وبه وایم چې هر هغه ساده او اسانه کار چې زه او ته او د ازادۍ رادیو اوریدونکي د بل انسان لپاره پرته له څه مقصده ترسره کولی شي، مینه ده.
د مینې په حصه کې د موږ په ټولنه کې داسې یو تصور موجود ده چې مینه همدغه ده چې یو څوک په ځواني کې کوي ده، یو چا سره او بیا یا واده سي او یا واده ونه سي بس دغه ده، او بل ځینې نورې مینې هم سره بیلوي. فرضاً د مور محبت چې ده، د پلار محبت چې ده، همداسې له ورور سره محبت چې ده، له وطن سره چې ده، دا بیا سره بیلوي. دوی وایي چې دا بیل دي، او دغه کومه مینه چې له مقابل لوري سره سړی کوي دا مینه ده. ستاسو په نظر دا څنګه ده؟
عموماً صاحب بېله شکه موږ او تاسې په خپل فزیکي او ذهني ژوندانه کې حدود لرو. زما او ستا جب شاید دونه وس ولري چې خپل کورنۍ کې قرباني وپالو. نو په دې خاطر ده چې یو تاو د مینه ده چې زوبت او هر وګړی خپل کورنۍ سره، خپل کورودان یا کورودان سره کوي. دا تاو د مینه ده یا ګرم مینه ده یا تشین عشق ده، او دا دغه حق ده، روا حق ده. په دې مینه کې باید د کورنۍ جنت راټول وي او پکې وغړي. بل هغه مینه ده چې موږ له بل سره کوو، له ژوند او ژوندو سره کوو، هغه د خیر احساس ده. زه او ته په لاره روان یاستو، یو بوډا او یا اتیا کلو بابا په مخه راځي، بوټونه شلیدلي، ګریوانې څیرې، پګړۍ خیرنه او درد اخیستی اوښکې روانې. هر درد چې درته غږوي ستا جیبونه دې کفایت نه کوي چې هغه زخمونه ورټپ کنی ورته. ولې یو کار کولی شو چې غېږه ورکړو، په غېږ کې ونیسو، یوه دقیقه څنګ سره کېنو او د ده د زړه دردمنو چغو ته غوږ کېږدو، یوه شیبه اوښکې ورسره شریکې کړو، د خپلو سترګو له لارې د ده زړه ته غذا ورکړو، د مهربانۍ غذا. نو دا مینه ده. بیا به یوه نمونه دلته را نقل کړم چې مینه څه ډول کارونه کولی شي، څو ډول اعجاز رامنځته کولی شي. یوې مور ماشوم راوړی و او دې ماشوم حرکت نه درلود، د ژوند هېڅ ډول فزیکي نښې په دې کې نه وې. فکر کوم دا پیښه استرالیا کې شوې وه. ډاکترانو د ماشوم مور ته ورته ویلي په تعصب سره چې ستاسو دا ماشوم ژوندی نه ده. خو دې مور نهه میاشتې دا ماشوم په خپله غېږه کې رالوی کړی و، دی په دغه غېږ کې ونیو او په خپله ژبه یې دې ته اللو شروع کړه، اوکې ورسره تویولې. د دې د اللو د سندرې په پای کې ماشوم سترګې پرانیستلې او ډاکتر ویانو چکې وکړې او وی ویلې چې تب د دې په دې باره کې هیڅ نشي ویلې. نو مینه ژوند ورکوي، مینه ژوند پالي، مینه د ټول ژوند وینه ده.
سمندر صاحب، ستاسو په مخکینی کتاب کې تقریبا په همداسې موضوعاتو باندې بحث شوی و. ځینو دوستانو نه بیا ما واورېدل چې ستاسو د مخکینی کتاب ځینې لیکنې سپینو شعرونو ته ورته وې. دا سلسله مو په همغه د مینې کولو د جنت د لیکنو په څیر جاري ساتلې ده، کوم په دې کې څه بدلون راوړی ده؟ او دا هم راته ووایاست چې په مجموع کې له هغه وروسته به مو څو داسې مقالې خپرې کړې.
د مینې اکاډمۍ لړۍ تر اوسه پورې نننۍ دولسمه وه چې ما واستوله. بعضې شیان دي چې هغه زه خپل شخصي حریم ګڼم، هغو ته ډېر وفادار یم. یوه هغه د ما شخصي ازادي ده. شخصي ازادي له خوراکه، له څښاکه، له پوښاکه، له غږېدا، له لوست، له دې ونه نیولې تر دې پورې چې زه باید دا د هنر نقاشي په څه ډول الفاظو سره سنبال کړم. نو دلته هم زه دې ته مقید نه یم چې محتوا یا معنا د پوخ کار کوم. ما پوخ د دې لپاره استخدام کړی، هڅه کوم چې نثر دغه نه ریتم پیدا کاندي، هغومره ریتم چې شعر خلکو ته ورکولی شي، دغه آهنګ باید پکې واورېدل شي. زړه مې راته وایي چې د کلمو افزار دا وس لري چې هم په نقاشۍ واوړي، هم یو موزیکال مجمع سي، او هم د رنګینو سپینو کوډو یو زړه راښکونکې مجمع وګرځي. نو په دې خاطر تلاش مې دغه ډول روان ده، ادامه ورکوم.
دا مو راته ونه ویل چې همدا سلسله به همدا په همدې شکل سره چې دا جاري به ساتي او که به څه تغییرات هم پکې راځي.
اوس مې یو تازه فکر ته چې راغلی دی، غواړم چې عمر صاحب تاسو ته خپله تجربه ده. دغه بشری پوهه د کیسې په قالب کې نوی محتوا زر اخلي، یو کیسې یا د روایت په شکل چې راځي. نو زړه مې ده چې دغه یو کرکټر رامنځته کړم. دا کرکټر به د مځکې د مخ یو آزاد وګړی وي چې دی به فقط مینه ویشي، مینه به غږوي، مینه به اوروي، مینه به خلکو ته ورکوي، هر ځای ته به ځي. بزګر ته به هم ورځي، د جومات ملا سره به هم خواله کوي، پروفیسور سره به هم کښېني، اکاډمیکو څیرو بحثو ته به هم ورداخلیږي، د ښوونځي له شاګرد سره به هم لاره کې مزل کوي او د خپل زړه ګلان به ورسره ویشي. غواړم په داسې یو کرکټر یې واړوم. نو که د خدای پاک اراده وه، زه به دغې لړۍ ته په آینده کې دا ډول رنګ ورکړم.
سمندر صاحب، د مینې په باره کې مو ډېر لیکنې وکړې، فکر نه کوئ چې ډېرې سوې دي؟
عمان صاحب باور وکړئ، هر ځل کوم څه چې ما په زړه کې غوړیږي ټول هڅه مې دای چې هغه په ډېر امانت خلوص سره وړاندې کړم، خو بیا بیا متوجه کیږم چې ذهني او حسي وړتیاوې مې دونه بلوغ ته نه دي رسیدلي، هغه څه چې ما زړه یې ترنګوي چې هغه واقعا هم موزیکال کړي او دې باندې راوباسي، نو بیا بیا رانه پاتې کیږي خپل زړه. زه غواړم چې خپل ټول زړه په یو ښکلې ننداره بدل کړم چې دا فقط د مینې ننداره وي، او کله کله داسې تصور کوم چې شاید زما سرنوشت دا وي چې بل هغه په غږ کې وسوزم، یوه چغه سم او له دې سره ختم سم، خو دا چغه به ژوند راوړي.
خدای دې مینه ډېره کړي او ډېره زیاته مننه، خدای مو بریالي لره.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساتھ نندے پپیا لگے جوہر نا ساتھ نندے پپیا لگے جوہر پتر کو بو کے بویدا کوثر نشتا پتر کو بو کے بویدا کوثر نشتا ساقنندے پپیا لگے جوہر ساقنندے کمی دیتا ساقنندے پپیا لگے جوہر بابانی نے 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 بابا سا 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 بابا نے 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 بابا سا 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 مرے سانی انگار چاہتے شرر دہ انگار چاہتے شرر پتر کو بو کے بوئدہ کوثر نشتا پتر کو بو کے بوئدہ کوثر نشتا ساتھ نندے پپیا لگے جوہر مبرن نے مبتا papa mama re re ta ne re ta dada re mama papa ne ne dada ne ne ta ne ne dada ne ne ta ne ne dada ne ne ta ya me pandat swani last khazan das kad ya me pandat swani last khazan das kad می پند ځواني لاشت خزان لاس کړ یاد تا کو افسانه کې اثر نه یاد تا کو افسانه کې اثر نه پتر کو بو کې بوئ د کثر نشته پتر کو بو کې بوئ د کثر نشته او ساکنندې په پیاله کې